السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوېدا خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د کابل سرینا هوټل د حمله پړه پر پاکستان واچوله. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس له صفي الله سنګزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې ویل چې د کابل پر سرینا هوټل حمله طالبانو نه بلکې بهرنیو استخباراتو کړې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د یوکرین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دا امکان چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل شي په زیاتېدو دی. په سر کې هم کورنۍ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل پر سرینا هوټل حمله طالبانو نه بلکې بهرنیو استخباراتو کړې. د جمهوری ریاست د رسنیو څنګه په یو بیان کې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د سرچینې د نوم له اخیستلو پرته وایي طالبان او حقانی شبکه پر سرینا هوټل له برید څخه خبر نه وو. بیان د خاص هیواد نوم نه دی اخیستی، خو د یو پاکستاني ډیپلومات یادونه کوي چې څه وخت مخکې په دې هوټل کې غیر قانوني فلمونه اخیستل. د ملي امنیت شورا د هیواد امنیتي ادارو ته په دې حمله کې د بهرنیو استخباراتي ادارو د لاس لرلو په اړه د څېړنو دنده سپارلې. د جمهوری ریاست بیان هم درز یادونه کوي چې د شیلډ په نوم بهرنۍ خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د هوټل د امنیت موظفه وه په خپل کار کې پاتې راغلې ده، او د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د کمپنۍ د کار د څرنګوالي او د حملې په ټول جریان کې د د احتمالي غفلت په اړه تحقیق وکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل پولیسو او خاصو ځواکونو پرون ناوخته د بټي کوټ په مشوانو سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نه وسلوال طالبان وژل شول او ځینې جنگي مهمات یې ونیول شول. دبلی خوا په جوزجان کې پرون ماښام د امنیتي ارګانو لخوا له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د انتخاباتو د کمپاین په یوې غونډه کې پرې حمله وکړي نیول شوی دی. د جوزجان د امنی قمندانۍ د امنیت عامر سید زمان الدین حسیني رسنیو ته وویل چې په دې صرف ډوله موټر څه باندې 100 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د سالنګ لوی لار له پرون شپې راهیسې د ټرافیکو په مخ تړلې پاتې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل د برف کوچونو او واورو له امله د لار د ټرافیکو په مخ تړل ده، خو دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د لار بیرته خلاصه کړي. سالنګونه د ژمي له مخې ډېری وخت د واورو او برف کوچونو له امله د ټرافیکو په مخ تړلې وي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیه. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 80 افغانۍ 15 اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د یوکرین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دا امکان چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل شي په زیاتېدو دی. اندري دیشخایا پرون د امریکا ای بی سي ټلویزیوني چینل ته وویل چې موږ نه پوهیږو چې د پوتین په زړه کې څه دي، او همدا علت دی چې وضعیت د یوې اونۍ مخکې پرتله اوس لا زیات چاودېدو ته نږدې شوی دی. له بلې خوا په واشنګټن کې یو جګپوړي امریکایي مقام ویلي دا امکان شته چې روسیه ختیځ یوکرین اشغال کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار سوني بلینکلین سی این این ټلویزیون ته وویل داسې ښکاري چې روسیا د یوکرین سرحدونو ته د زرګونو سرتیرو په لیږلو سره غواړي دا هیواد وویروي. بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له یوکرین سره د پوځي مرستو په اړه فکر کوي، او زیاته کړه دا له امکان لري ښکاري چې د روسیې محاسبې بدلې او د اشغال مخنیوی وشي. د بیلاروس ولسمشر وایي چې له روسیې سره د کریمیا زمیمه کول یوه بده پیښه وه، خو دی زیاتوي چې دا سیمه اوس عملا د روسیې د قلمرو جز دی. الکساندر لوکاشینکا په مینسک کې په یو خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې ولې د اوکراین څخه د کریمیا بیلتون او له روسیې سره د هغې زمیمه کول رد کړل، په ځواب کې ویل که په رسمیت وپېژندل شي او که نه شي کریمیا اوس د روسیې جز دی.
Что касается признания не признания, Крым не является независимым.
Да и вы, как хабара да расмет пижендани вину Крымя, да Гурджистан, да Осетия, ау Абхазия, по цирх пылуа Касимана, да. Крымя ос да Русия, да Халамро, джозде. Хэс фарк на кювичека и расмет пижендани, ау кана.
Ничего не изменится.
لوکاشینکا د یوکرین د نیولو په خاطر پر مسکو غیر مستقیم انتقادونه وکړل، او زیاته کړه چې یوکرینیانو په تیرو څو کلونو کې د فاسد مشرانو په منلو سره په خپل پر ځان د بحران راوست. خو نوموړي زیاته کړه چې یوکرین باید د ناټو په ګډون د هیڅ ټلوالي غړی نشي. د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ترورزوی د ترکیې پولی ته څیرمه له سخت دریځو یاغیانو سره په جګړه کې وژل شو. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار ډلې وویل هلال اسد په سیمه کې د ملي دفاعي ځواکونو د ملیشو مشر و چې له خپلو اوو جنګیالیو سره یو ځای له النصره جبهې او نورو سخت دریځو وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شو. د سوریې دولتي ټلویزیون د هلال اسد وژنه تایید کړه او دی په بندري ولایت لاذقیه کې د ملي دفاعي ځواکونو مشر معرفي کړ. دغه ولایت د اسد د کورنۍ اصلي ټاټوبی دی. ملي دفاعي ځواک هغه ملیشه قوت دی چې هدف یې په تیره درې کلنه جګړه کې د پوځ ملاتړ دی. په دې جګړه کې یاغیان هڅه کوي چې ولسمشر بشار اسد له واک څخه وپرځوي. په پام کې د چیر اټومي امنیت په اړه دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په هالند کې پیل شي. په دې غونډه کې به د نړۍ 350 هیوادونو استازي د تروریستانو لاسو ته د اټومي موادو د لویدو د احتمال د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د هالند په هاګ ښار کې د جوړیدونکو د سرمشریزې له ګډونوالو څخه یو د امریکا ولسمشر براک اوباما دی. سګنې غونډه د غونډو د هغې لړۍ درېمه ده چې اوباما په 2009 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته پیل کړې. اوباما د تروریستانو لاسونو ته د اټومي وسلې او یا هم په اصطلاح د ناولو بمونو لویدو د خطر کمول مهم لمړیتوب بللی. د هالند صدر اعظم مارک روتی ویلي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یوازې پروسه کال د 146 اټومي پیښو راپور ورکړی، خو د هغو هیوادونو شمیر چې د یو بم د جوړولو لپاره په کافي اندازه پلاتونیم یا غني شوي یورانیم لري له 19 څخه چې په 2010 کال کې اوسه کال 24 ته راکم شوي دي. او د مالیزیا د هوایي شرکت دی وی الوتکې د برخلیک په اړه احتمالي نوې نښې نښانې رابرسیره شوې دي. فرانسوي چارواکو پرون ویل چې د سپوږمکۍ له لارې داسې تصویرونه ترلاسه کړي چې د جنوبي هند په سمندر کې د اوبو پر سر ګرځنده ټوټې ښیي. له دې مخکې د چینایي او استرالیایي سپوږمکیو په تصویرونو کې په همدې سیمه کې د استرالیا له سواحلو په لیرې پرتو اوبو کې هم د مشکوکو ټوټو راپور ورکړل شوی و. د نویو تصویرونو خبره په داسې حال کې کېږي چې د دې مالیزیا الوتکې د لټون د عملیاتو درېمه اونۍ پیل شوې، خو تر اوسه یې هېڅ نښه نه ده موندل شوې. د مالیزیا د هوایي شرکت بوئنګ 2 الوتکه چې 209 سپرلۍ لرلې د مارچ په 8 نیټه لا درکه شوه. د استرالیا صدر اعظم ویلي د چین او استرالیا لخوا د احتمالي لویو ټوټو د تصاویرو خپرېدو د دې الوتکې د موندلو امیدونه زیات کړي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته واژیاست. افغان حکومت د کابل سرینا هوټل د حمله پر پاکستان واچوله. په کندوز کې د 3.5 لک ډالرو په ارزښت بیا رغونې ځینې پروژې عملي کیږي. په کونړ کې یو شمېر خلکو له شغلي سیاف او په خوست کې د ډاکټر عبدالله عبدالله خپل ملاتړ اعلان کړ. نور مسایل هم تیرو 2019 پروګرامونه په همدې خپرونه کې واورئ. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د افغانستان حکومت د کابل سرینا هوټل د حمله پړه چې 9 ملکی وګړي ووجل پر پاکستان واچوله. د جمهور رئیس د رسنیو دفتر په یو بیان کې د ملي امنیت شورا د غونډې په حواله لیکي چې طالبان له دې حمله څخه نه خبر. د ملي امنیت شورا د امنیت په ټینګولو کې د سرینا هوټل د امنیت د موظف خصوصي کمپنۍ پر اقداماتو هم انتقاد کړی دی. تفصیل احمد تکل څخوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل پر سرینا هوټل برید طالبانو نه بلکې بهرنیو استخباراتو کړی. د جمهور رئیس د رسنیو څنګه په یو بیان کې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د سرچینې د نوم له اخیستو پرته وایي طالبان او حقانی شبکه پر سرینا هوټل له برید څخه نه خبر. بیان زیاتوي د ملي امنیت د ادارې اطلاعات ښیي چې دا برید په مستقیم ډول د بهرنیو استخباراتو لخوا شوی. بیان د خاص هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وروسته د یو پاکستانی ډیپلوماټ یادونه کوي چې څه وخت مخکې په سرینا هوټل کې غیر قانوني فلمونه اخیستي وو. بیان د ډیپلوماټ نوم هم نه یادوي، خو وایي یو پاکستانی ډیپلوماټ چې د سرینا له سپورتي کلب څخه استفاده کوله یو ځل د هوټل په یو دالیز کې فلمونه اخیستل چې وروسته امنیتي موظفینو اعتراض پرې کړی وو. د جمهوری ریاست بیان پوښتنه کوي چې څلور تروریستان په داسې حال کې چې په بوټانو کې تومانچې او مهمات پټ کړي وو څنګه هوټل ته په ننوتو بریالي شول. دا هغه پوښتنه ده چې د پیښې قربانیان او عام خلک یې له افغان حکومت څخه کوي. په داسې حال کې چې پر سرینا هوټل د نوي کال په شپه د خونړي برید مسؤلیت طالبانو منلی، د جمهوری ریاست په بیان کې راغلی چې د دې برید څرنګوالی د طالبانو له ادعا سره چې وایي د دوی یو ځان وژونکي لومړی د هوټل مخې ته ځان والوزوه او بیا نورو وسلوالو ته لاره پرانیستل شوه چې له راکټ لانچرو او درنو وسلو سره دننه ننوځي توپیر لري. د ملي امنیت شورا مسؤولو ادارو ته په دې حمله کې د بهرنیو استخباراتي ادارو د لاس لرلو په اړه د څېړنو دنده وسپارله. د جمهوری ریاست بیان همدار زیادونه کوي چې د شیلډ په نوم بهرنۍ خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د هوټل د امنیت موظفه و په خپل کار کې پاتې راغلي. د ملي امنیت شورا وایي د کمپنۍ د ډیرو خو تخنیکي امکاناتو او د څه باندې نوي تنه ګاردانو لرلو سره سره ونشو کولای د هوټل امنیت ټینګ کړي او د څلورو برید کوونکو په لومړۍ تلاشۍ او وروسته له هغو سره په مقابله کې پاتې راغلې ده. د بیان لمخه د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د شیلډ خصوصي امنیتي کمپنۍ د کار د څرنګوالي او د دې پیښې په ټول جریان کې د هغې د احتمالي غفلت په اړه سمدستي تحقیقات وکړي. پر سرینا هوټل په برید کې ټول نه افغان او بهرني ملکی وګړي ووژل شول، چې افغان خبریال سردار احمد، د هغه میرمن او دوه ماشومان هم پکې وو. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ د ملي امنیت شورا غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ځینو دینی مدرسو کې سترې غونډې جوړې شوې او ګډونوالو ژمنه کړې چې له هرې ممکنې لارې به د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي. د یادونه وړ ده چې دا راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي.
ومردل چې افغان حکومت د کابل سرینا هوټل د حمله پړه پر پاکستان واچوله. پر دې حمله باندې نړیوال ورسپانو هم تبصره خبرې کړې دي. نور یاسنوری ورته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د کابل پر سرینا هوټل د ورسلې حمله او د افغانستان او روسي د اړیکو په اړه مطالب خبرې کړې دي. وسلوال مخکې له دې چې هوټل ته ننوځي او نه تن ووژني دوه ځلې تلاشي شوي. کاناډایي د ګلوب ان میل ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، مخکې له دې چې څلور وسلوالو ته سرینا هوټل ته د ننوتو اجازه ورکړل شي، امنیتي ساتونکو دوه ځلې تلاشي کړي وو. ورسپانه لیکي اوس پوښتنه دا ده چې دغه وسلوال څنګه وتوانېدل چې لکلکو امنیتي تدابیرو سره دغه هوټل ته چې د کابل په مرکزي برخه کې چې یوه امن سیمه بلل کېږي موقعیت لري، له تومانچو او مهماتو سره ننوځي. دا د تېرې پنجشنبې د ورځې د حملې په اړه د یوه رمز په توګه پاتې ده. په دغه حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی، د دوو کاناډایانو او یو افغان خبریال او د هغه د میرمنې او دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ووژل شول. د ګلوب ان میل ورسپانه وړاندې لیکي افغان چارواکو ویلي چې حمله کوونکو د خپلو بوټونو په تلیو کې تومانچې او کارتوس ځای په ځای کړي وو. د چارواکو په وینا د ارغوي په اندازه تومانچې او کارتوس په پلاستیکونو کې پوښل شوي او په داسې بوټونو کې چې ډېر له اندازې لوی وو ځای په ځای شوي وو. ورسپانه وړاندې د پیښې په اړه د هغه فلم د جریان ځینې برخې یادوي چې په هوټل کې نصب شوې امنیتي کمرو اخیستې او کاپي یوې افغاني رسنۍ ترلاسه کړې ده. د کلوب ان میل ورسپانه لیکي د سرینا هوټل چې امنیتي سخت مقررات عملي کوي او اکثرا ډیر بهرنیان ورځي، دا ډیر نادره ده چې په لومړي امنیتي موانع کې د یو څوک تلاشي شي او دغه حمله کوونکو ته په پام سره دا هغه څه دي چې په اړه شکونه راپورته شوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سره لیک لاندې چې د امریکا د جګړې په ختمېدو سره روسیه د پانګونې له پروژو سره افغانستان ته ستنېږي، له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي د افغان ولسمشر کرزی په ګډون اکثر افغانان چې لس کاله د شوروي ځواکونو په وړاندې جنګېدلي د روسیې د پروژو د موډل ستاینه کوي. ورسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی روانه میاشت له دې ورسپانه سره په مرکه کې ویلي وو چې د شوروي پیسې سمې لګېدې او هغوی خپلې پیسې په اغېزمن ډول د افغانستان د حکومت له لارې مصرفولې. واشنگتن پوسټ دغه راز د روسیې د ولسمشر هغه پیغام ته هم اشاره کړې چې د نوروز په مناسبت حامد کرزی ته استولی و چې د افغانستان حکومت روانونه په ډاګه کړ. د ورسپانې په وینا د افغانستان حکومت په داسې وخت کې دغه پیغام خبر ورکوي چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د پوځي مداخلې په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. واشنگتن پوسټ لیکي پوتین په دې پیغام کې کرزی ته لیکلي چې دا ډاډه دی چې د روسیې او افغانستان ترمنځ اړیکې او همکاري به په راتلونکو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د بسیا او هوساینې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. د ورسپانې له دې لیکنې سره سم له ډیرو افغانانو سره دا پوښتنه راپورته شوې چې ولې روسیه اوس چې له افغانستان سره د لویدیځ همکاري په کمېدو ده، په دې سیمه کې له پراختیايي پروژو سره لیواله ده.
ننګرهار کې د ګوزن یو پولیو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د روغتیا ریاست چارواکي وایي تیر اونۍ په مومندرې ولسوالۍ کې د پولیو یو پیښه ثبت کړې ده. تفصیل د شاه محمود شینواری په رپورت کې.
په ننګرهار کې د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د یاد کمپاین په پرانیز غونډه کې وویل چې په دې درې ورځني کمپاین کې به شاو خوشپګ لکه هغه ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي.
تیرې چارشنبې په ورځ یو واقعه موږ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې د ګردي هاوس په کلي کې د کوچانو په قریه کې لرو. دغه واقعه هغه خلکو پورې ارتباط لري چې دوی اوسېږي د پل ناخوا. په دغه ساحه کې موږ خپل د سروې ټیمونه لیږلي اوس تر دې دمه پورې ټول ساحه وځلې کوشش لاندې راغلې ده. یعنې هیڅ ماشوم د سینه چاغه واکسین نه پاتې خدا خلک چون رفتعمل لري د پل ناخوا او د پل ناخوا موږ فعلا شپږ د شواقعات لرو مثبت.
بلخ د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د روغتیا ریاست پر مسؤلینو غږ وکړ چې په ولسوالیو کې سیمه ییز چارواکي ورسره همکار دي او دوی د هڅه وکړي چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورسوي او کورنۍ دي د دې واکسینو پر اهمیت پوه کړي.
باید دغه واکسین وکړو که دغه واکسین ونه کوي دا ستاسو ماشومان خدا نخواسته په دغه مرض باندې مبتلا کیږي چې بیا دا هیڅ علاج نه لري.
د روغتیا پوهانو په خبره کې چیرې کوم ماشوم له یادو واکسینو څخه پاتې شي نو هغه به د ټول عمر لپاره د ګوزن په ناروغۍ اخته وي. دوی وایي کورنۍ دي هڅه وکړي چې خپل ماشومان په وخت سره واکسین کړي.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د 3.5 لک ډالرو په ارزښت د بیارغونې د ځینو پروژو کار پیل سو. خلک وایي په سیمه کې نورو پروژو ته هم اړتیا لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د نوموړې ولسوالۍ ولسوال محبوب الله سعیدی د یادې ولسوالۍ له یو شمېر مخورو قومي مشرانو او ځوانانو سره په یو ناسته کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د یوې ګډې برنامې له لارې علي آباد ولسوالۍ ته ځانګړې شوې.
$350,000 امریکایي
د علي آباد په کچه د کلو 9 پراختیایي شوراګانو لپاره $350,000 امریکایي ډالر بودیجه په پام کې نیول شوې ده. موږ هڅه کوو تر څو دغه $350,000 امریکایي ډالر پادلانه توګه په پراختیایي کلسترونو د هغو د اړتیا په پام کې نیولو سره وبیشو. په دغه پیسو کې د کوم ځانګړي کلي لپاره کومه خاصه سهمیه یا برخه په پام کې نه ده نیول شوې. محبوب الله سیدی همدارنګه د ولسوالۍ د کلو د پراختیایي شوراګانو او کلسترونو له مشرانو او غړو څخه وغوښتل چې په خپلو سیمو کې په بیلابیلو څانګو کې د خلکو اړتیاوې په ګوته او هغه د یو رسمي غوښتنلیک له طریقه ولسوالۍ مقام ته وړاندې کړي تر څو د وړاندې شوو اړتیاوو پر لومړیتوبونو عملي کارونه پیل شي. په همدې حال کې د علي آباد ولسوالۍ خلک د علي آباد لپاره $350,000 امریکایي ډالرو ځانګړي کېدو له امله خپله خوښي څرګندوي. سید عالم هاشمي د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر هیله من دی چې علي آباد ولسوالۍ لپاره دغه ځانګړې شوې بودیجه پر ځای ولګول شي. دغه $350,000 چې علي آباد ولسوالۍ ته ځانګړې شوې دي دا په دې ولسوالۍ کې د ملي ثبات د ټینګښت لپاره ډېر ګټور تمامېږي. کومې پروژې چې پر دغې بودیجې پیل کېږي باید په مناسبو ځایونو کې پیل شي تر څو خلک وکړای شي چې له هغو څخه سمه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي تیر کال هم د دولت لخوا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یوې ګډې برنامې له لارې په علي آباد ولسوالۍ کې د شاوخوا $350,000 امریکایي ډالرو په لګښت ټول ګټې پروژې پیل شوې وي چې په پایله کې د خلکو د ستونزو د هوارېدو تر څنګ هغوی ته ډېرې اسانتیاوې هم برابرې شوې دي.
د افغانستان په شمال کې د خبریالانو ټولنه د انتخاباتو پر شفافیت د څار لپاره د متوازنو راپورونو برابرول مهم بولي. د ټولنې یو روزنیز پروګرام جوړ کړی و. تفصیل یې له مجیب الرحمن حبیب زیست خبري.
د شمال خبریالانو ټولنې په بلخ ولایت کې د شمال لسکونه خبریالانو ته د انتخاباتو په اړوند د ټاکنو پر مهال د بېطرفه راپور ورکونې په منظور یو درې ورځنی کانفرنس پرانیست. ګلاب شاه باور د دې ټولنې مشر له دې سره چې په ټاکنو کې د رسنیو نقش او رسالت د نظارت او راپور ورکونې په برخه کې ارزښتمن بولي. د دې کانفرنس په اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا ورکشاپ د درې ورځې لپاره دی. هو خبریالانو لپاره پرانستل شوی دی چې دوی د انتخاباتو څخه ګزارش ورکوي. شمال خبریالانو ټولنیز انجمن د خبریالانو د ظرفیتونو د لوړوالي په خاطر د مسلکي پوهې د مهارتونو د اوچتولو په خاطر د شپږو میاشتو را په دېخوا په دوامداره توګه په شمال ولایتونو کې په ځانګړې توګه پوهو ولایتونو کې چې هغلته تر څه ناڅه د خبریالانو له ترلاسه امکانات محدود دي. سه ورکشاپ د موږ د انتخاباتو په اړه په بلخ ولایت کې دی.
بلخوا بیا د دې کانفرنس ګډونوال هم د ټاکنو له بهیر څخه د بېطرفه راپورونو د برابرولو او اړوند مسایلو ته د حقیقت د لاسرسي په خاطر د دا ډول کانفرنسونو جوړول مهم بولي. په بلخ کې د سجنا پریس ویب پاڼې مسؤول یې پاړه وای.
برای خبرنگارا و گزارشگرا کمک بیشتر میکنن تا
د چې رسنۍ د ټاکنو له بهیر څخه لوی چارون کې دي د هرې شیبې څخه یې راپور برابروي. دا چې راپور یې سم او دقیق وي او ورسره حرفوي چلند وشي د کانفرنس ډیر ورته لدې سره چې خلک رسنیو ته د ټاکنو په بهیر کې د یو لوی څارونکي او د حقایقو د انعکاس د منبع په سترګه ګوري، خو ځینې کسان بیا په دې فکر دي چې ډیری رسنۍ د سازمان دننه او یا هم د بیروني عواملو د فشار په اساس د ټاکنو د بهیر د حقایقو له انعکاس څخه سترګې پټوي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې ځینو قومي مشرانو او ځوانانو د ولسمشرۍ لکاندید عبدالرب رسول سیاف څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د نورګل ولسوالۍ قومي مشر او پوخانی جهادي قومندان محمد ناصر د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل، وستا سیاف یو دینی عالم او مجاهد شخصیت دی چې د مهاجرت او جهاد په دوره کې د پوهنې برخې ته ځانګړې پام کړی وو.
او موږ چې د استاد نه ملاتړ اعلانو په دې خاطر ملان کې چې استاد یو ښه شخصیت دی، مجاهد شخصیت دی، عالم دی، تعلیم کچه تعلیم یافته او ته معلومه ده، او جهاد ټول مجاهدینو ته معلوم دی. او دغه غونډه چې وا د مرکزی دفتر د کونړ ولایت
د غونډې یو بل ګډونوال رحمت الله وای که چیرته استاد سیاف بریالی شي نو دوی ترې غواړي چې د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، په هیواد کې سوله راولي او جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
دغه غوښتنې ته لرو چې د ماری په برخه کې به مخه کارونه او ملاتړ وکړي، او د بندي بر په برخه کې زراعت په دې کې به کارونه وکړي، او د ښه حکومت تقاضا ته لرو.
له دې وړاندې هم په کونړ کې د استاد سیاف، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او نورو نماندانو په ملاتړ غونډې جوړې شوې، خو له کومې ورځې چې د ولایتي شورا نماندانو خپلې ټاکنیزې سیالۍ پیل کړي، له هغه وروسته د ولسمشرۍ نماندانو عکسونه له مهمو څلور لارو او نورو ځایونو لرې کړی شوي دي، او ځای د ولایتي شورا د نماندانو عکسونو نیولی دی.
پرون د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په راتلونکو ټاکنو کې د جمهوري ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د افغانستان د قومونو پیوستون شورا رئیس غازی نواز تڼۍ د تڼۍ په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل، د تڼۍ څلور لوی قومونو د جرګو مرکو له لارې دې نتیجې ته ورسېدل چې د ولسمشرۍ لپاره د نوماندانو له ډلې خپلې رایې د ډاکټر عبدالله په ګټه وکاروي.
ټول مشرانو کشرانو په اتفاق سره په تعهد سره قومي پریکړه وکړه چې زموږ باید د راتلونکي ټول ټاکنې د ولسمشرۍ رایه د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته ورکوو. څلور قومونو دا پریکړه وه او دا عملي کیږي، او دوی په خلاص کې تعهد وکړو او دا قومي پریکړه وه.
د تڼۍ د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي وویل چې ډاکټر عبدالله تازه کې رایه ورکوي چې هغه په ځانګړي ډول د تڼۍ ولسوالۍ د پرمختګ او د خلکو د ستونزو د حل لپاره مشخص پروګرامونه لري.
نوم مې بس ازرګل دی. می څلور کومه تړای نوم تر غلی وی د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ اعلان کړ. اشتیاد چې مجاهد دی، مسلمان دی، دونه خل سړی بلشتانه مصرای و د کړی دی.
د ولسمشرۍ نوم ډاکټر عبدالله په تلیفوني وینا کې د تڼۍ د ولسوالۍ قومي مشرانو سره ژمنه وکړه چې د دې د برلیتوب په صورت کې به نوموړي پراخه ولسوالۍ په دوه اداري واحدونو بدل شي، د سګي لوی پل به جوړ کړي، او د تڼۍ د ځنګلونو د احیا او بیا رغونې په اړه به اقدام وکړي.
دوم د سیګي پل چې د تری څلور ویاړو قومونو د خوست شاته د نخلوي شاله جوړولې زما ژمنه ده، او دریم ستاسو د ځنګلونو چې په تېرو
د یادونې ورته په دې وروستیو کې د خوست په مرکز او بیلابیلو سیمو کې د جمهوري ریاست د یو شمېر نوماندانو په ملاتړ لویې او وړې غونډې جوړې شوې دي.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اعشاریه پنځه.
په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه باندې درویشت دقیقې سوې. اوس به احمد زبیر ژمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په وروستو نامنیو او راتلونکو انتخاباتو مقالې او تبصرې خپرې کړي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، افغانان به تر کله د استخباراتي ادارو په اور کې سوځي. په سر مقالې کې راغلي واقعیت دا دی چې د سیرینا د هوټل او ځینو نور بریدونه په دومره مهارت سره تنظیمیږي چې یوازې استخباراتي کړۍ ترسره کولای شي. ویسا لیکلي، دوه کارونه باید وشي. یو دا چې د افغانستان استخباراتي ادارې د لا فعالې، مجهزې او د هیواد پالنې په روحیې سنبالې شي. دویم دا چې دا رنګ بریدونه ښایي نور هم وشي، خو تر هغې مخه نشي نیول کېدی تر څو ټول ولس په یو غږ د دارنګه فاجعو ختمولو ته راپورته نه شي. سرنوشت ورځپاڼې په هغو غبرګونونو تبصره کړې چې په کابل کې د سیرنا د هوټل له حملې وروسته ښکاره شول. سرنوشت لیکلي له دارنګه پیښو وروسته باید د بېلابېلو ارګانونو لخوا غبرګونونه او په رسنیو کې بحثونه داسې ونه شي چې خلک لا ډېر وویروي. د سرمقالې د لیکوال په باور دا کار خپله له مخالفینو او د سیمو له استخباراتي کړیو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. ورځپاڼې لیکلي باید خلکو ته د ځینو کامیابیو یادونه هم وشي. د سرنوشت لیکوال زیاته کړې اوس افغان ځواکونه اکثره حملې ژر مهاروي او د لا زیاتو تلفاتو مخه نیسي چې دا یوه کامیابي ده. محور ورځپاڼه په خپله سرمقالې کې لیکلي په دې کې هېڅ شک نشته چې بهرنۍ استخباراتي کړۍ به په راتلونکو څو ورځو کې د خپلو وسلوالو په مټ خپل زور وازمایي تر څو د ناامنیو په رامنځته کولو د راتلونکو انتخاباتو مخه ونیسي. محور لیکلي خو نننی افغانان هغه پروني نه دي، په مطلب کې راغلي دوی اوس پوهیږي چې یوازې د انتخاباتو له لارې خپل برخلیک ټاکلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کړی. په سرمقالې کې راغلي ولس باید ډاډمن شي چې له انتخاباتو مخکې یا وروسته د کوم کاندید په ګټه جعلي صندوقونه نه ډکیږي. ورځپاڼې لیکلي اوس ولس پوه شوی چې چا ته رایه ورکړي او باید د ولس رایې ته درناوی وشي. سرمقالې کې راغلي په عربي نړۍ، اروپایي ټولنې او ځینې نورو هیوادونو کې د انتخاباتو مسلې بحرانونه رامنځته کړل او په افغانستان کې هم غیر شفاف انتخابات د نوي بحران سبب ګرځېدای شي.
د نوروز نړیوال جشن به سږ کال چیرې لمانځل کیږي؟ د ارګ په مانی کې د پغمان په غونډې کې احمد تکل براتوي.
د نوروز د نړیوال جشن د منځنې ځانګړي مراسم لکه څنګه چې ژمنه شوې و په پغمان کې نه بلکې په ارګ کې جوړیږي. که څه هم د دې مراسمو مسؤل کمیسیون ظاهران خبر ورکړی چې د پغمان په غونډې کې د رغونې چارې پای ته نه دي رسیدلي، خو د ښار جوړونې وزارت وایي د پغمان غونډې د نوروز د نړیوال جشن د ګډونوالو هرکلی ته چمتو ده. د دې وزارت سلاکار محمد امین قانې آزادۍ راډیو ته وویل چې د پغمان غونډې په معنی کې د بیا رغونې چارې بشپړې شوې دي. منی تیار ده، غالی مو پکې غوړولی، کوچونه او وسایل مو پکې تنظیم کړي. څه باندې 4 کیلومتره سړک په تیګو فرش شوی او استنادي دیوالونه یې پخه او اساسي جوړ شوی دي. لګوړان دی یو بل منی هم جوړه شوی، خاري برېښنا ورغځول شوی، څه باندې 40 حوزونه چې ځینې تزئینی او ځینې د لامبو دي او د تفریح لپاره د اړتیا وړ نور ځایونه ټول جوړ شوی دي او موږ د خپل ملمنو هر کلی ته چمتو یو. خغلی قانی زیاتوی چې د پغمان غونډې د بیا رغونې پرچارو څخه باندې 15 میلیون ډالر لګښت شوی. د نوروز د نړیوال جشن د دولتي کمیسیون د دارالانشا رئیس ګلاغه احمدی نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د وري په 8 نیټه د پغمان په تفریزای کې د نوروز د مراسمو د جوړولو لپاره لازمي تیاری نیول شوی، خو خغلی احمدی اوس بل سوایي. د پغمان غونډې تیار نه ده، ډېرې چارې پاتې دي چې باید ترسره شي. له کابله پغمان ته غځېدلی سړک او د سګنیو وریاو له کابله زموږ نورې چارې له خنډ سره مخامخ شوې. د نوروز د مراسمو د ځای بدلولو پریکړه وروسته له هغه کیږي چې په کابل کې د نوي کال په شپه یو خونړۍ حمله وشوه. یو شمیر کارپوهان په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکاتو ته په پام سره وایي امنیتي اندېښنې د دې باعث شوې چې د نوروز مراسم په پغمان کې ترسره نه شي. احمد سیدی:
سوره د مخ کې د هغه پغمان په شاوخوا کې د وردګ له طرف نه سالګانې ونیول. دولت مطمئن نه دی چې د یاري جمهور ایران او تاجکستان نور څوک براشي. د کابل نه بیا نه حرکت وکړي هلته او بیرته به ښار ته براشي. د هغو مسؤلیت او امنیت ضمانت به وسي. دولت مطمئن نه ده چې تشویش لري چې کوم آزادسنز را پېښنس.
ولسمشر حمید کرزی دوه کاله مخکې په تاجکستان کې د نوروز جشن د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې د 1993 کال د نوروز مراسم به په کابل کې جوړ شي. د افغانستان حکومت په پغمان کې د دې مراسمو لپاره تیاری تیر کال پیل کړی. ولسمشر حمید کرزی په تیر لړم میاشت کې دې سیمې ته ورغلی وو، خو له دې ټولو هڅو سره سره دا جشن په پغمان کې نه بلکې په ارګ کې جوړیږي. په 1988 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د نوروز جشن له رسمیت پیژندنې وروسته دا مراسم لومړی په 1989 او 1990 کلونو کې په ایران او وروسته بیا په تاجکستان او ترکمنستان کې جوړ شول. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست په ارګ مانی کې په سګنی جشن کې له ایران، تاجکستان، ترکمنستان او د سیمې له نورو هیوادونو څخه جګپوړي چارواکي ګډون وکړي.
تاسو له پیغامونو نه
نور احمد نوری ام لاربی امارات دوبین د افغانستان غزنی ولایت شلګر وسیدونکو البته تفصیل وکړي. زما وختنه له افغان دولت نه دا ده چې هغه بې کیفیته تیل چې افغانستان ته واردېږي د دوه مخه دی ونیسي. دوه تیل او خلک له سخت مشکلات سره مخامخ کړي. د هر موټروان موټر دوه درې ځله خراب کړي، د هر دکان ماشین دوه درې ځله خراب کړي. هر چا نه پوښتنه وکړي په دې برخه کې خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له افغان حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دوه تیل او مخه دی ونیسي. خصوصا له تجارانو نه هم دا غوښتنه ده چې دغه تیل افغانستان ته واردې شي. که دوه کار دي ډډه وکړي، د دې په ځای دې ځان حلال پیسې وګټي.
د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدې دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د غرض د فرهاد دریا یو نوې سندره مهم درته انتخاب کړې ده. خو اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش تخصیص وي. د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانک زین اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د کابل پر سرینا هوټل حمله طالبانو نه بلکې بهرنیو استخباراتو کړی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سالنګ لویه لار له پرون شپې راهیسې د ترافیکو په مخ تړلې پاتې ده. د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ترور زوی هلال اسد د ترکیې پولې ته څیرمه له سخت دریځو یاغیانو سره په جګړه کې وژل شو. د یوکرین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دا امکان چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل شي په زیاتېدو دی. او په پام کې ده چې د اټومي امنیت په اړه دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په هالند کې پیل شي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولی سي. تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه او راپورونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې پته یې ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم د دوستانه لوب په خاطر د یک شمې پر ورځ هین ته ولاړی. د والیبال د فدراسیون رئیس ازادي رادیو ته ول چې دغه ټیم به د وی اونې لپاره د هین د یو پوهنتون د نجونو د والیبال ټیم سره تمرینی لوبي وکړي. نور حال د جمیلې ظریف پر پورت کې.
د افغانستان د نجونو د والیبال ملي لوبډله د هندستان د فوټبال فدراسیون په بلنه د دوستانه لوبو د ترسره کولو لپاره هغه هیواد ته تللې. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پوپلسی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو د څوارلس کسیزه لوبډله د یکشنبې په ورځ د هند په لور وخوځېده. پوپلزای وایي چې د نجونو د والیبال ټیم د دې دوستانه لوبو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري.
هدف یې دا دی چې د هندستان د نجونو د لوبډلو سره مشترک تمریناتو کې او د دوی د والیبال څخه د افغانستان ملي لوبډله هم د والیبال ظرفیتونه لوړ کړي او په څنګ کې د دوستانه اړیکې ورسره ټینګې شي. موږ په دې باور یو چې هندستان یو ډېر لوی ملک دی او د دوی د والیبال څخه باید ګټه واخلو شي.
دا د خبره د غلوبې د دوشنبه په ورځ پیلېږي چې تر یوې اونۍ به دوام وکړي. د والیبال فدراسیون مشر وایي ټاکل شوی دا د روان کال په جون میاشت کې له هندستان نه د والیبال یو شمېر خزینه روزونکي د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم ته د روزنې ورکول په هدف کابل ته راشي. یونس پوپلزای وایي چې دغه روزونکي د افغانستان د والیبال فدراسیون په بلنه د هیواد ته راځي. بلخوا د افغانستان د نجونو د والیبال ټیم غړي وایي چې دوی له هندستان سره د دوستانه لوبو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. د دې ټیم یو غړي فرخوندی ارزو ازادي راډیو ته وویل
په خاطر تامینات مریم سیموس ک ټیم تحت قرنطینه
منګ د تمرین لپاره زو ل دریو میشتو رئیس زمنګ ټیم تیاری نیسی. استادانو ډیر جدي تمرینونه را باندې وکړل او وس هلته زو علم لري یو تمرینی اردوګا لرو او د اردوګا په پای کې دوه یا درې دوستانه لوبي هم ورسره کوو ځکه استاد مو ارزیابي کوي چې څومره بدلون مو کړی.
د افغانستان د نجونو د والیبال لوبډلې تر دې مخکې په 2011 میلادي کال کې تاجکستان ته د سیالۍ لپاره تللې و. په افغانستان کې د والیبال فدراسیون شاوخوا ته سلویخ کله مخکې جوړ شوی او د چارواکو په وینا د لوبه اوس مهال د دې هیواد په 13 ولایتونو کې لوبډلې لري.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه. د نن خبرونه مو د فیروزی غمی پاړه ده. فیروزه څه ډول غمای دی؟ خلک یې پاړه څه باورونه لري او نرخونه یې څنګه دي؟ دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړم.
قدرمنو اوریدونکو، فیروزه زرغون ته متمایل نیلی رنګه قیمتي ډبره ده. فیروزه تراشان له دې کاڼي د ګوتمیو او نورو ګڼو لپاره غمی جوړوي. د دې کاڼي په اړه د خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې ژوندی ده، په غوړیو او نورو کیمیاوي موادو کې رنګ بدلوي. افغان لیکوال سخیدات حقجو چې د فیروزې په اړه تحقیق کړی دی وایي د افغانستان په مرکزي سیمو کې هم د فیروزې کان شته. مایا فیروزه لیدلی.
مهمترین معدن در برزیل،
فیروزه مشهور کانون په برزیل، روسیه، افریقا، امریکا، چین، استرالیا او ایران کې. ترګردو مشهور د ایران د نیشاپور فیروزه ده چې ښه رنگ لري او خلک ډیر خوښوي. په افغانستان کې بامیان د فیروزه کان لري. ما یې فیروزه لیدلې، خالص نه ده، نور تیګ ورسره وي، خو که علمی کار پرې وشي نو خالص فیروزه به هم ورنه ترلاسه شي. اوس په غیر فنی شکل سره فیروزه ورنه ایستل کیږي.
دا کانی والی فیروزه بولی. یو ځل بیا ښاغلی حقجو،
اصل فیروزه در عربی،
فیروزه ته په عربی کې ظفر وایي، معنی کامیابی او بری دی. دری که ورته فیروزه وایي، نو دا چې د هر چا په لاس وي بری یې په برخه وي.
ښاغلی حقجو وایي، ما چې د فیروزه په باره کې کومه څېړنه کړې ده نو پنځه خواص یې کابو ټول خلک یادوي.
دارای پنج خواص بسیار،
پنځه عالی خصوصیت لري. اول یې رواني اغیز دی، د چا چې فیروزه په لاس وي روحن آرام وي. دوهم یې تمرکز دی، تاسو به د ساعت ماشین لیدلی، هلته مختلف غمی لګیدلی وي. دا غمی د ساعت حرکات تنظیموي، نو د چا چې فیروزه په لاس وي چارې منظمیږي. دریم یې د سترګو روښنایي ده. څلورم د زړه تازهوالی، او پنځم دا چې د فیروزې د څښتن کار کله هم نه بندیږي.
د ښاغلي حقجو په وینا، اوس مصنوعي فیروزه ډیره شوې ده او داسې جوړیږي چې د اصلي او مصنوعي فرق په اسانه نه کیږي. له دې به واورو چې اصلي فیروزه څنګه پیژندلی سو.
تفیکه
زیکاس در روغن هست. تاسو که اصل فیروزه په جوش و غوړی کې واچوي خپل رنگ نه بایلی، خو بدل فیروزه په غوړی کې وار لور رنگ بایلی. بل د دې په خاطر چې د فیروزی ځلا ډیر شي نو کله چرک ته هم ورکوي، او په سبا چرک حلالوي او فیروزه ورنه راباسي. ما په خپل څو ځله دا کار کړی دی. البته چرک چې فیروزه تیر کړی په نس کې لږ وړو کې کیږي، خو رنگ ښه تازه کیږي. بل زموږ خلک عادت لري فیروزه په اوبو کې وهي. فیروزه ډیره په اوبو کې خنوي، اوبه او غوړ د فیروزي دښمنان دي.
د کابل له پل خشتي جماعت سره څو تنه د سپینو زرو او غمیو کاروبار کوي. د یو تن خبرې د فیروزي په باره کې اورو.
زلال محمد یم، د پل خشتي پرانتقه ته د فیروزي او دا بعضې ګوتمۍ او د قید فروش کې دا خرڅوي. اوس چې کلي کې دا فیروزه د چا په لاس کې چې وایي چې دا ډوډۍ پخولې چا ته نږدې به شو ډوډۍ څڅېده، او بعضې خلکو دا کلیو کې چې دا مالداري ده بعضې اخلي دا تپۍ په دیوالو کې کوي. همدغه یم داسې قیاس کوي چې دغه د فیروزې تاثیر ده. تپۍ به کته اورېدلې چې دا یو بل نظر دپاره خلک فیروزه په کوته کوي چې وارو ماشومی داسې په ګلاله ښکاري. بیا خلک د همدغه د خاطره دا فیروزه یې په هغه کټومبي چې دا نظر نیسي، او دا فیروزه خپله وایي نظر وردار ده په دې چې نظر نیسي دا ماشوم د دې د خاطره دا د په سینه باندې ټومبي. او دا په څوک وغواړي چې دا فیروزه اصره ده او صحیح فیروزه ده، نو بعضې دا پرندگانو ته مثلا چرګانو ته یې ورکي په دې کات فیروزه جوړه وتله. نو دا فیروزه اصله ده، پاکه میده شوه د چرک په وکي، بیا دا فیروزه وایي دا فیروزه اصله فیروزه نه ده. او فیروزه بل هغه لري چې د چا په لاس کې چي نو دا اصل نیمې فیروزه ده، یعنې په هر کار کې چې اقدام وکي حتما کامیابه یې. او جادو مخم، څوک چې جادو موجود کوي جادو مخم پیتاسی نه کوي، جادو مخم دا فیروزه نیست. قیمتونه فرق کوي زر افغانۍ هم دي دوغل هم لس زره او شه زره پنځو شپېته چې پاکه صافه پیروزه ی ارزش لري او موږ خرید و فروش کوو د اخلو خرڅوي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. ګلاب څنګه له جلال آباد ته کابل ته فیروزی راوړي و مان پختلې مرکه په ګډه اورو.
جلال
آباد کے
نظر
دے پارا دگے دے پارا اور ڈیر کاروبار دے پارا
پلاس دودرائی رقم فیروزی
رقم رقم فیروزی
فرید رسول د کابل پخار کې د قیمتي ډبرو کاروبار کوي. دی وای فیروزه پچا خشی پچا پوری نه.
فیروزه یک سنگس کې رفت نو رفت را
فیروزه پچا پوری خشی پچا پوری نه. تاس پویږي چې فیروزه نظر اخلي نو ډیر کسانې په ګوتمیو او نورو غنو کې دي. خو یو خبره به زه درته وکړم چې ډبرې لمیاشتو سره تعلق لري. هر میاشتې یو ډبره لري نو کڅوک د هغه میاشتې ډبره په کومه کې چې پیدا دی په ګوتمی کې ولګوي کارونه به جوړ شي.
حاجی متین د کابل په ښار کې زرګری کوي. دی وایي اوس هم خلک فیروزه په سپینو زرو او طلا کې پټوي. نو موړی به د فیروزی نرخ هم راته ووایي.
سنگ فیروزه یکی از سنگهای
فیروزه با ارزښت ډبره ده. خلک د نظر لپاره ښه بولي. نارینه او ښځې په زیوراتو کې لګوي. معمولا نارینه یې غمی په سپینو زرو کې دي او ښځې په میلونو لختیو او نورو ګڼو کې. فیروزه د رنګ له مخې خرڅیږي. څومره چې رڼا او روښانه وي نرخ یې لوړ وي. موږ له زرو افغانیو نیولې تر سلو زرو پورې د فیروزې غمی لرو. قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22. په جلال آباد کې 4. په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بس یاو په عزت اوسه.
نورگل شفاق. السلام علیکم ملګرو. جوړ تازه تکړه په خیر. نورگل شفاق
او وګمر شیدی مو تاندې څنګه ته هرکلای کوي.
هو خیران وای چې لور خطیر یو به او لیندې وته لغه شی بیرته نه راګرځي.
خو وخت هم د چل هاز نه کوي. که څوک خاند او کژړی د خپل مزل کوي او تیریږي.
هو وګمه خو دا ډېرې یاد خاطرات په لیکلو سره د خپل ژوند ځینی شی به ژوندې ساتلې او لور کې دوی ژغورلې شو.
ګران ځوانانو د تاندې څنګه په نننې خبرونه کې مو د خاطرات لیکلو په اړه ځینی ځوانان غږولي.
چرخ سزر تیا دیگ موکنا زرگی دیرا وریگ موکنا
وګمه دا انسان فطرت داسې دی کنه چې تل هغه څه غواړي چې یای لاسه ورکړي او یای هم په لاس کې نشته.
ریښتیا هم خی کله کله مزړه وغواړي چې بیرته ماشومان چې وي.
هو ولې نه. خو داسې څه له خوبونو پرته په ویخه ممکن نه دي کنه. څه چې په ویخه ممکن دي هغه د داسې شیبو خوندې کول دي.
ریښتیا هم شفق صاحب چې د دایره یا د خاطرات لیکلو سره کې یو خو موږ د خپل ژوند هر شیبه خوندې کولای شو
نو بل خاطر پیړیو پیړیو ځان ژوندې ساتلی شو. افغان لیکوال رحیم الله بشارت له لپاره هیڅ د خپل ژوند خاطرې لیکي.
ډایری یا روزنامچه تاسو یو شی ده چې د دې کې خلک د خپل ژوند خاطرې لیکي، نو خوبونه به کې لیکي، خپل فکرونه، خپل احساسات، خپل عواطف، خپل غبرګونونه، د نورو خلکو سره کله کله شخړې، کله د مینې پټ رازونه، د تاوتریخوالي ډکې کیسې. ډایری د دوست نه نږدې دوست دی، ځکه چې هر انسان یو څه داسې پټ لري چې هغه ډیر نږدې دوست هم نشي ښکاره کولی یا نه غواړي چې ښکاره کړي. خو ډایری داسې ده چې دې ته سړی هغه پټې خبرې هم کولی شي. بل چې کله ته کلونه پس هغه راخلی، نو بیا د هغه ژوند مخې ته ودرئ. هو همداسې لکه هغه شیبې چې تا ځان سره ساتلی دي، د نورکې نه دي.
مشفق صاحب، د نوري نړۍ په ځوانانو کې د ډایری لیکنې دود ښایي یوه عامه خبره وینه.
خو افغان ځوانانو هم اوس دا دود خپل کړی دی. که څوک پکې یوازې د خپل ژوند ترخې خاطرې لیکي، نو څوک پکې
خپلې خوږې خاطرې او خوبونه هم لیکي.
زما نوم زکیه ده، د هلمند ولایت څخه یم. خاطرات کتابچې کې شخصا ما خپل کوم څه چې ماته ډېر دردونکي دي هغه مې لیکلي دي، او کوم څه چې زما ژوند کې ډېر بدلونونه راوستي دي هغه مې لیکلي دي، او ډېر خوشحالونکي ټکي مې پکې لیکلي دي. ژوند تیریږي بیرته راګرځي نه، ډایری څوک نه پرېږدي و دې خبرې ته چې تیر سي بیا هېر سي.
نوم حسن الله احمد، تر اوسه پورې مې نه دي لیکلي، خو دې وروسته پورې زه غواړم چې خپل د ژوند خاطرې، هغه مهمې خاطرې چې کومې دي، هغه ولیکم.
ګرانو ځوانانو، د پکتیا ولایت اوسیدونکی حضرت الله پکتین وایي چې زما ژوند هم له ډېرو خوږو ترخو ډک دی. پخوا مې خپل خاطرات نه لیکل،
خو چې کله مې د خپل ملګري ځینې خاطرې ولوستلې، نو اوس مې زړه دی چې د هر کال لپاره یو ځانګړی کتابچه ولرم او خپل
خاطرات پکې ولیکي.
زموږ په دفتر کې یو انجینر و، نو د هغه کلنې ډایری ما ولیده. په ما ډېر ښه تاثیر وکړ. هغه د هرې ورځې چې هر څه شي کړی و، نو هغه لیکلی و. اوسه پورې ما باندې ژوند کې داسې ډېر کارونه تېر شوي چې ما نه دي لیکلي، او بېخي تاریخ هم رانه پوهېره دی. خو هغه کارونه مهم وي، نو اوس دې نه بعد زه باید ولیکم، بیا ما دپاره یادګار پاتې کېږي.
وږمې د لغمان اوسیدونکې پیغله مریم وایي چې زه کله خپله ډایری لیکم، نو کله یو چا سره مې ښه کړي وي په لیکلو یې خوشحالېږم.
رښتیا هم؟ او شفق صاحب، خو که کوم څوک خفه کړي وي بیا څنګه؟
نو
سمه ده، خبرې به واورو.
زه هم ډایری لیکم، فرض وکړه کوم ورځ ما نیکي کړي چا سره، زه ډېر زیات خوشي احساسوم چې کله زه هغه لیکم. او چې کوم ورځ یعنی ما نه څوک خفه شوي یا یو څوک مې دردولي، نو هغه هم زه لیکم. پکې زما په نظر ډایری لیکل چې دی د انسان په اخلاقیاتو کې ډېر ښه اثر لري، انسان متوجه کوي خپل کردار ته.
د ډایری یا د خپل خاطرات لیکل ډېری ګټې لري. څنګه شفق صاحب هم دسته کنه؟
تاسو دا که یو خوا ځوانان دې ته هڅوي چې هر ورځ باید یو څه وکړي او ورځ وزګار تیر نه کړي، نو بل خوا
په یو چا کې د لیکوالۍ هنر پیدا کوي او یو ډول تاریخ هم دی، او د دغه ټولو ترڅنګ اخلاقي ګټې هم لري.
هو، چې سړی تل خو او نیکی کولو ته هڅوي. د مریم د خبرې په تایید رحیم الله بشارت هم داسې څه وایي.
یو اړخ د ګټې دا ده چې خلک د لیکلو سره مبالغه کوي، ځکه چې ډایری ته اړباسي چې هر ورځ ته لیکل وکړي، یو ډول تاریخ هم دی. یو بل ګټه د دې دا ده چې انسان عموما غواړي ښه ووسي، نیکي خلکو ته خپل سرګنده کړي. نو کله چې یو چا ګناهونه کړي، بد کارې کړي، هغه په ډایری کې لیکي، د څو ځل په دې فکر کوي چې والله دا خو مې ښه نه دي کړي. حتی د سړي زړه درد کوي کنه، دلته سړی مجبوري کې چې والله باید د دې په خلاف زه ښه کار وکړم چې په ډایری کې ولیکم.
وګمې بشاره د خپل کشرانو ورونو په اړه د خپل ډایری یو لیکل شوی پاڼه راتلولي.
څنګه؟
هغه ورونه چې په خوا یې په اوږو ګرځول، اوسې چپلې ورسره سمې دي او د ده په مرسته یو ځای ته رسیدلې دي.
نو وبې ورو،
دا خاطره یک شنبه ورځ ده، د نومبر دریمه ده، او د 1996 کال ده. دا وایي چې اوس دلته په کور کې هم د کور په حق لا باید ویم چې زمونږ کور په پاکستان کې جلالا کې و. د اظهار الله نه امتحان واخیست. اظهار الله زمونږ یو روړ دی چې تر سلو پورې حساب یې صحیح ولیکه او ما ورته درې روپۍ په انعام کې هم ورکړې. تر دوه سوه پورې د لیکلو طریقه مې ور وښوده. هغه تقریبا یوه میاشت کېږي چې ښوونځي ته ځي. بدبختانه تر اوسه پورې دلته د ښوونځیو شتوالی په نشتو او اوس یو پبلک سکول جوړ شوی چې دوی مې پکې داخل کړي دي. صدیق الله په دوهم کې دی چې نن یې سبق و. دیر آر ټو سویټ ایپلز. ګورئ اظهار الله او صدیق الله زما دوه ورونو نمونه دی کې راځي. دا کم چې په دویم سن کې دا اوس د پوهنتون نه فارغ دی او هغه کم چې په لومړی کې داخل شوی و هغه چې دی هغه به کال له د خیره سره پوهنتون نه فارغ شي، انجینیر به شي. هغې چې دا ډایري وګوري یو خو هغوی ته په زړه پورې ده. یو وخت داسې ورکوټی وم زما سره م یو ډول تړاو قوي کېږي. وایي چې زما ورورم زما سره یو څه سخته تیره کړې ده. نو دا دې ته هڅېږي چې د ځان نه د کشرانو سره داسې وکړي.
ځوانانو رحیم الله بشارت که څه هم ډایري د خپلو پټو رازونو رازدار ملګري بولي، خو د ډایري ساتل هم یو ګران کار بولي. همداسي ده کنه؟
هو، او د څښتن له اجازې پرته لوستل یو اخلاقي جرم ګڼل.
د ډایري ساتل رښتیا هم ډیر زیات ګران کار دی، ځکه چې ستا چاپیره چې کوم خلک دي هغه سخت غواړي چې ستا په ژوند باندې پوه شي. خو د دې لپاره طریقې شته چې سړی وساتي. آنلاین ډایریانې که څوک لیکي هغه پاسورډ لري. کمپیوټر کې همدغه ته پاسورډ ورکولی شي او هغه پټ ساتلی شي. داسې ډایریانې خرڅېږي په بازارونو کې چې هغه وړې وړې تالې لري، خلپونه لري. په نوره دنیا کې کېدای شي چې ښځه د خاوند او خاوند د خپلې ښځې ډایري ونه لولي. البته زمونږ په وطن کې چې مونږ د ډایریانو سره او د خاطراتو سره بلدیږو، یو څه وخت به وغواړي چې دغه کچې ته ورسیږو. خو اخلاقاً ښه خبره نه ده چې هغه څه چې زه نه غواړم تا ته ښکاره کړم او ته غواړې د جاسوس غوندې په هغې باندې پوه شي، دا ښه خبره نه ده.
رحیم الله بشارت د یوې المانۍ نجلۍ انا فرانک او د یوې پښتنې پیغلې ملالۍ یوسفزۍ یادونه کوي چې خاطرو یې نړۍ حیرانه کړه.
لومړنۍ پښتنه نجلۍ وه چې هغې په ډایري لیکلو باندې هم یوه جایزه ترلاسه کړه او دومره مشهوره شوه. بله انا فرانک یوه جنۍ وه چې د دې غالباً چې په دویم نړیوال جنګ کې خپلې خاطرې چې هغه څه چې په دوی تیر شوي دي، په دوی په کورنۍ تیر شوي دي، کتاب نوم دی میموریز آف ینګ گرل، د یوې ځوانې نجلۍ یادښتونه. نه دا حتی فکر کوم د شپېته ژبو نه په زیاتو ژبو وژباړل شو. دنیا کې مشهورې خاطرې.
شفق صاحب بشارت ارمان کوي چې کاش د هغه پلار هم ډایری لیکلی وای چې د دې تر پیدا کېدو وړاندې د هغه د پلار ژوند څنګه وو.
هو، وای چې د ډایری لیکل د هر عمر لرونکو لپاره یو ګټور کار دی.
کاش کې زما پلار ډایری لیکلی د پخوانه چې هغه وخت چې زه نه وم پیدا شوی زما د پلار ژوند څنګه وو. دغسې د ژوند بېلابېلو اړخونو کې سړی بوختی او ښکلی کېږي. په زیاده دی چې بې ځایه فکر وکړو، بې ځایه سوچونه وکړو. د هغې نه ښه لار دا ده چې همدا ډایری نه هم دې وسره سات تیری کی، هم دې خرازدار دی، هم تخپل درد ویل شي، هم خپل خوشحالي وسره شریکول شي، هم خپل فکر شریکول شي. بل فکر پراخی، ځکه چې د لیکلو په وخت کې ستا ډیرو شیانو ته فکر کیږي. ځوانانو ته، بوډاګانو ته، ماشومانو ته، ښځو ته، نرو ته، ټولو ته زما دا توصیه ده چې ډایری دې ولیکي.
ګرانو ځوانانو، راځئ چې د امیر عبدالرحمن خان د ژوند یو لیکل شوی خاطره واورو چې د وزیرستان په سیمه کې لیوي پیښې سره مخ شوی.
ما د خپلې ماتې له وخته د وزیرو تر کلا پورې هیڅ نه خوړلی. نو خپلو سپرو ته مې وویل ډېر وږی یم او پخې غوښې ته مې زړه کېږي. زما ملګرو یوازې یوه روپۍ درلودله. څه غوښه، پیاز او غوړي پرې واخیستل. د هغه ځای خلکو خاورین لوښي استعمالول، خو ملګرو یو فلزي لوښی پیدا کړ. کله مو چې غوښتل له دیګه خواړه راوباسو، یوه سپی په دې ګمان چې ګوندې پړی د څاروي کومه کلمه ده په خوله کې ونیو او دیګ یې له پړي سره یووړ. په دې خبره مو نور هم د الله جل جلاله بشپړ ځواک ښه پذیر ولید. درې ورځې پخوا مې زر کسان درلودل چې په اوښانو یې زما د پخلي لوښي وړل. خو هغه شپه مې بیا یوازې د ډوډۍ یوه څنډه وخوړه او ویده شوم.
د سلام رانت فرو تیر شاد پاد زندش نادش یادگار سفر باندې روان شو زاوته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تا شامر من میں زیواز ستا پچاو پچنو ستا بندیو دوستر کو نہ پناواں میو ورز مونگستڑی لتے تم رڈے رخل کو لاس پلاس سرگردان ہو زاو تو یو اوراز و ستالستر کو زخوخ کے روان زہران در تول آڑوان ستاو زوف پرشان زنگے دم ستا پر پاولے شرنگے دم ستا پائزیب کے ستا پر جب دغسے سندرشنے تنی والے ساپستر کو کے لمبے سندرو نغمے مڑے سرو تو
زوه زنوریت سوم به سرود به سندره ستا پر روست غبار ناشتو ده بلتون دکره خرباره یو آور از و قیامت ناو المر خطاله و آسمان که زلامر ناوم او جوانده وم لا هم رکوم پخ پل زان که یو آور از و ستاخک ناو دزدار خار پا فزا که زیوازه وم بسیوری سو مات سما پروا که یو آور از و عاشقانو عرفان